د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې زه ستاسو کوربه یم او قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې مرسته راسره کوي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د ملي وحدت په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر د څوکۍ پر سر اختلاف را برسېره شوی. د سولې عالي شورا هم ویلي چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره کوم پلان نشته. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې د څو کسانو اعدام د ملکي وګړو په ساتنه او حفاظت کې له تاوتریخوالی او تشدد څخه هیڅ راز مرسته نشي کولای. او د روسیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې پر مسکو د امریکا د کانګرس نوی بندیزونه به اړیکې د څو لسیزو لپاره ساړه کړي. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 500 بهرنیانو په ګډون 906 دیش ترورستان نیولي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د کوچیانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه کې درې تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به امریکا په افغانستان کې ټول هغه وسله ول په نخښه کوي چې افغانستان او متحدینو ته امنیتي د خبرونو تفصیل. په ارګ کې یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نوم او هویت یې په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د کابینې د معرفي کېدو پر سر د اختلافاتو له امله تر یو نامعلوم وخت لپاره د کابینې اعلان ځنډیدلی. د افغان حکومت اجرایوي رئیس ته نږدې یو شمېر کسان وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کابینې په تو کاندید وزیرانو توافق کړی او ډېر ژر به د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. له دې کسانو څخه عبدالجبار شلګری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت پوسټ پر سر د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ خبري جریان لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 500 بهرنیانو په ګډون 906 دیش ترورستان نیولي. د دې ادارې مرستیال جنرال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې اجرایي استجوابیه غونډې ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو د 414 راکټي حملو او نورو ترورستي حملو مخه هم نیولي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره د افغانستان امنیتي چارواکي نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د کوچیانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه کې درې تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د برکی برک ولسوال محمد رحیم امین ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه د خکی په سیمه کې لنن سهار پیل شوې او تر اوسه دوام لري.
په دشت خاکه کې د برکی برک ولسوالۍ مربوط ساحه کې دلته کوچیانو پخوا ادعا کوله چې موږ د رئیس جمهور فرمان لرو او ملکي خلک ادعا کوي چې موږ اسناد لرو، دوی د موږ په مځکې کې داخل شوي دي.
نوموړي غوښتنه وکړه چې سیمې ته باید له کابل څخه یو پلاوی ولیږل شي سو د ځمکې پر سر د غره پورته شوې ستونزه حل شي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به امریکا په افغانستان کې ټول هغه وسله ول په نخښه کوي چې افغانستان او متحدینو ته امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د دې وزارت د وایان مرستیال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سری عملیات نشي کولای. ښاغلي وزیري زیاته کړه د افغان ځواکونو په غوښتنه امنیتي سرتیری په جګړه کې برخه اخیستل شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له جنا خالو کوزي سره اوري.
د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان د سلګونو کسانو د اعدام پلان د ژورې اندېښنې مسله ده او دا کار له شخړو څخه د ملکیانو په ساتنه کې هیڅ ګټه نه کوي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک د څانګې رئیس ډیوډ ګریفیتس د دوشنبې په ورځ وویل نه یوازې دا چې اعدامېدونکي کسان به د ملکیانو له ساتنې سره مرسته ونه کړي، بلکې په دې کار سره به په پاکستان کې شخړې نورې هم زیاتې شي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان وروسته له هغه دا بیان ورکړ چې پاکستان اعلان وکړ په راتلونکو څو اونیو کې به شاوخوا 1500 کسان د تروریزم په اړوندو تورونو اعدام کړي. د استرالیا صدراعظم خبرداری ورکړ چې د سیدنی ښار په یو رستوران کې د تېرې اونۍ محاصرې وروسته تروریستي مکالمې زیاتې شوې دي. ټوني ابټ نن خبریالانو ته وویل د استرالیا د ملي امنیت ادارې ویلي چې په سیدنی ښار کې د مارتین پلیس رستوران محاصرې وروسته تروریستي مکالمې جګې سطحې ته رسېدلې دي. د استرالیا صدراعظم د ملي امنیت کمیټې سره له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې وکړې. د په استرالیا کې د تروریزم د خطر علامه له اوسنۍ سطحې څخه پورته نه کړه، خو خبرداری ورکړ چې په موجوده سطحه کې د تروریستي حملې امکان شته. د استرالیا صدراعظم په خپلو خلکو غږ وکړ چې بایداره دي اوسي. ایرانی ټبری هارون مونس د دسمبر په 14مه د سیدنی ښار په یو رستوران کې ولستنه د 1400 ساعتونو لپاره برمته کړی و. د اسلامي بیرغ پورته کړی و او غوښتل چې د صدراعظم ابرټ سره خبرې وکړي. د پولیسو په عملیاتو کې مونس او دوه تنه یرغمل وژل شوي و. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د عراق د یزیدي قوم ښځې او نجونې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د جنسي تیریو او نورو شخړو په ګډون له وحشتناک چلند سره مخامخ شوي دي. د ښځې او نجونې په تیر اوړي کې د جنسي کنیزو په نامه نیول شوي وي. امنیسټي انټرنیشنل نن یو راپور خپور کړ چې له څلوېښتو زیاتو هغو ښځو او نجونو د مرکو په استراد برابر شوی چې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا برمته شوي وي. وسلوالو د اګست میاشت کې د یزیدي اقلیت په استوګنځای سنجار خرګوټي حمله کړې وه. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان وایي په نیول شوو کې د 12 کلونو په عمر نجونې هم شامل دي چې په زور او جبر واده شوي، جنسي تیری ورباندې شوی او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو ته د ډالۍ په توګه ورکړل شوي دي. له جنسي تیری څخه د بیرې له امله ځینو برمته شوو نجونو او ښځو ځانونه وژلي. زیات شمېر نیول شوي کسان په زور د اسلام دین منلو ته اړ شوي دي. او د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدف خبرداری ورکړ چې په مسکو باندې د امریکا د کانګرس نوي بندیزونه به اړیکې د 3 لپاره ساړه کړي او په اوکراین انتقاد کړی چې خپل د بې طرفۍ حالت نه ساتي. میدویدف نن په خپل فیسبوک کې ویلي دا دواړه پریکړې به ډېر منفي عواقب ولري او زموږ هیواد به په اړه غبرګون ښکاره کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ډسمبر په 13مه هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې پر مسکو په اوکراین کې د مداخلې له امله د نورو بندیزونو لګولو اجازه ورکول کیږي، خو جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا بندیزونه به سمدستي ونه لګوي. میدویدف دا قانون د روسیې ضد قانون وباله او وایي له امریکا سره د روسیې اړیکې به د 3 لپاره زهرجن شي. د روسیې صدراعظم دغه راز د اوکراین د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د تېرې اونۍ په هغه اقدام انتقاد وکړ چې واړي د اوکراین د بې طرفۍ د 2010 کال قانون لغوه کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ملي وحدت په حکومت کې د کلیدي وزارتونو او لهغې ډلې د کورنیو چارو د وزیر د ټاکنې پر سر اختلاف را برسېره شوی. په دې اړه به د ولسمشر او اجرایه مشر د ټیمونو له دریځونو خبر شي. د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي طالبان د خپل بیرغ او لوحه د قطر له دفتره لري کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان کال له پای ته رسېدو وروسته به ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو په خوښه کیږي.
وزارت ورلسم کال نو وروسته بهرانیان عملیات نه کوي، مونږ عملیات کوو. کچیری مونږ ترې نه وغواړو نو هغوی به زموږ سره مرسته کوي. نور د هغوی حد معلوم دی.
د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د جګړو وروستای حال بدر کړو او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندز کې د طالبانو لخوا د څلورو تښتول شویو کسانو برخلیک لا هم نه دی څرګند. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د کور کلي اونیزو پروګرامونو اوریدل مه هیروئ. زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ملي وحدت په حکومت کې د دوو داخلو اړخونو ترمنځ د نویو اختلافونو په اړه معلومات را برسېره شوې دي. ویل کیږي چې دا معلومات د کابینې د جوړولو او تشکیل پر سر رامنځته شوې دي او عمدتاً اصلي علت یې د کلیدي وزارتونو د څوکیو لپاره د کسانو ټاکل دي. چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې کېدای شي چې د کابینې اعلان له دې اونۍ څخه پاتې او بلې اونۍ ته وځنډیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په دې شیبه همدا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، د دواړو خواوو چارواکو نمو څه اورېدلی دی په دې برخه کې؟
بله تکل صاحب، په جمهوری ریاست کې ځینې منابع وایي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د کابینې پر سر لا هم یو لړ اختلافات موجود دي. د منبع چې وایي نه غوښتل نومې څرګند شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د کاندید پر سر د اختلاف له کبله یو نامعلوم وخت لپاره د کابینې اعلان ځنډیدلی. په همدې حال کې اجرایي رئیس ته نږدې یو شمېر کسان وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کابینې په اتو کاندید وزیرانو موافقه کړې ده او دا کاندید وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته معرفي شي. عبدالجبار شولګری چې ډاکټر عبدالله ته نږدې کس ته د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت پوست پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرې جریان لري. ښاغلی شولګری وویل چې د اجرایي رئیس لخوا انجینر محمد عارف سروري د کورنۍ چارو وزارت کاندید وزیر دی.
ډاکټر صاحب عبدالله دواړو په دې باندې توافق کړی ده. هغه لږ مشوره چې تر اوسه هم پاتې ده، هغه د وزارت داخلي په رابطه باندې ده. زه څومره معلومات لرم، د وزارت داخلي په رابطه باندې ډاکټر صاحب عبدالله لخوا انجینر صاحب عارف سروري نامزد شوی ده.
د پخوانی راپورونو په اساس صلاح الدین ربانی د بهرنۍ چارو وزارت، شیر محمد کریمی دفاع وزارت، فضل احمد مانوی کورنۍ چارو وزارت، جیلانی پوپل مالیه وزارت، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت، سردار احمد نیب د سوداګری وزارت، فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارت او رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست کاندیدان دي. په دې ورشته کې په جنو رسنوي کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ملي وحدت حکومت لغړی پرته د دواړو مشرانو په ټیمونو کې هم د وزیرانو د معرفي کېدو پر سر اختلافات روان دي. خو ولسمشر او اجرایي رئیس ته نږدې سرچینو دغه اوازې بې بنسټه وبللې. په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی ته نږدې کس معین مرستیال وایي چې د کابینې پر سر بحث نه دی نهایي شوی او په دې اړه اوس هم خبرې روانې دي. هغه هیله څرګنده کړه چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې به نه تنه کاندید وزیران د باور رایښتو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بحث ها جریان داره. چیزی که گفته میشه روی 8 وزیر برای 8 وزارتخانه توافق صورت گرفته، هر روز مورد بحث است. ما امیدوار هستیم که تا اوایل هفته آینده یک تعداد از نامزد وزرها که حدود 8 یا 9 خط باشه با ولسی جرگی افغانستان معرفی خواهد شدند.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پارکې به سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې کلیدي پوستونه به د چهارشنبې او پاتې نور کلیدي وزیرانو لپاره به کاندید وزیران د راتلونکي دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د باور رایښتو لپاره معرفي شي. تر اوسه جمهوري ریاست په رسمي توګه د کابینې د معرفي کېدو د وخت په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي او هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. هم خلک د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د کابینې په معرفي کېدو کې باید یوازې او یوازې په کاري تجربه په پام کې ونیول سي. بلې تکل صاحب،
ډېره مننه کوم. رحمت الله افغان، یو سوال تر اوسه پورې هم مسره پاتې دی، هغه دا دی چې له دې مخکې فضل احمد مانوي د کورنیو چارو د وزارت لپاره چې یو ډېر مهم او کلیدي پوست ګڼل کېږي ویل کېدل چې معرفي بشي د اجرایه د مشر لخوا، او اوس د سروري خبره راپورته شوله. زمنان په دواړو ټیمونو کې لکه څنګه چې تاسو هم په خپل راپور کې یادونه وکړه، د کورنیو اختلافونو مسله هم یادیږي. زما سوال دا دی چې اوس ښاغلی شلګری د اجرایه رئیس په استازیتوب خبرې کړي، تیره ورځ ښاغلی محقق خبرې وکړې، خو محقق خو بیا هم یو توجیه لري په دې خاطر چې د اجرایه مشر دوهم مرستیال دی، مګر شلګری خو ظاهرا هیڅ پوست نه لري، یوازې په کمپاینونو کې له عبدالله عبدالله سره و. د دې د څرګندونې ښایي چې مسله ډیره لری پلویانو ته هم لویدلې ده، او داسې ښکاري چې ډیر کسان په دې کې اوس دخیل دي، ډیر نظریات او غوښتنې مطرح دي که څنګه؟
بله تکل صاحب، سهار چې کله موږ له شولګري سره خبرې وکړې، د شولګري پوس وس داسې ده چې یو کمیسون جوړ شوی ده د ملي وحدت د تکمیل یا بشپړېدو لپاره. یو کمیسون ده چې کمیسون کاندید وزیران او داسې کسان په معرفي کېدو کې حکومتي مشرانو سره د لوړ پوړي مشرانو سره مرسته کوي. شولګرۍ خپل د همدې کمیسون یو عضو ده او عبدالله ته نږدې کس ده او په هر مشوره کې ورسره شریکي. دا وروستي معلومات چې کله موږ ته راغلي دي تقریبا نیم ساعت پنځلس دقیقې وړاندې ارګ موږ ته راکړي دي چې د کابینې د جوړلښت په سر باندې اختلاف پر ځای ده او امکان لري تر نامعلوم وخت، یعنې د اونۍ تر راتلونکې اونۍ پورې همدغه کابینې اعلان وځنډېږي. شولګري موږ ته سهار دغه څرګندونې کړي دي او د وروستي څرګندونې د جمهوري ریاست همدارنګه دوه کسان پخوا چې فضل احمد مانوي همدارنګه اوس کاندید دوه کاندیدان چې د عبدالله عبدالله لخوا دي د کورنۍ چارو وزارت ته دواړه داسې ویل کیږي چې د جمهور رئیس لخوا دا دواړه کسان د همدې پوست لپاره نه دي قبول سوي، نو اختلاف اوس هم پر ځای ده.
ډېره زیاته مننه کوم په زړه پورې او نوي معلوماتو. رحمت الله افغان د ازادي راډیو خبریال په کابل کې و چې د ملي وحدت د حکومت د کابینې د جوړېدو پر سر د اختلافونو په اړه جزئیات اورول. قدرمن اوریدونکو، د کابینې مسله تر ټولو مهمه مسله ده. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ډېر مخکې ژمنه کړې وه چې کابینه به جوړوي او ولسی جرګې ته به یې معرفي کوي، خو د همدغو اختلافونو له کبله چې دوی هیڅکله پر دې باندې اعتراف نه کوو او اوس دا د دوی د تاییدوي چې اختلاف شته. نو دا موضوع به بیا هم د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې مونږ تازه ساتو او په دې اړه وروستي جزئیات به د دواړو ټیمونو لخوا تاسو ته وړاندې کړو. را سره اوسئ.
ازادۍ راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه به بنسټه بللي چې ویل کیږي په قطر کې به ډېر ژر له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادۍ راډیو ته وویل تر څو چې طالبان خپل بیرغ لوحې د قطر له دفتره لري نه کړي او خپل ځینو نورو پریکړو په شان شي، نو دا خبرې به پیل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي ویلي وو چې ډېر ژر به د دې شورا یو پلاوی قطر ته د همدې خبرو اترو په جریان کې د ګډون لپاره سفر وکړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په قطر کې د سولې د خبرو د پیل په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شول، خو د سولې عالي شورا لوړ پوړي چارواکي دا راپورونه بې اساسه بولي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې پورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدل نه تاییدوي او نه هم په دې برخه کې کوم اقدام شوی دی. نوموړي وویل که څه هم د خبرو اترو په اړه اوازې ګرمې دي، خو د دوی له ادرسه تر اوسه په دې اړه څه نوی پرمختګ نه دی شوی. کومې آوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغه چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي، زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده، خو هر کله چې شرایط مساعد شي موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو. تیره اونۍ د سولې عالي شورا یو شمېر غړو ویلي وو چې د اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوې او له کویټې، افغانستان او پېښوره یو شمېر مهم طالب چارواکي هغه ځای ته تللي دي. له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې په قطر کې دفتر پرانستل شو، خو کله چې قطر د هغه وخت افغان حکومت په غوښتنه د طالبانو بیرغ ښکته کړ، نو طالبانو د احتجاج په توګه د سولې راټوکېدونکې هیلې کمې او خپل دفتر یې وتړو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي وروسته له دې چې امریکا په سیمه کې خپل حضور کموي، خپله افغان چارواکي او طالبان باید د سولې د هر ډول خبرو لپاره هڅې وکړي. افغان کارپوه زبیر شفیقي په دې نظر دی چې وسلوال طالبان هم باید د خبرو لپاره په داسې شرایطو ټینګار ونه کړي چې افغانستان د تجزیې په لوري بیایي.
یو ځل سیاسي شوا د اختلافاتو ښکار شوه، طالبانو سره په هر ځای کې چې دفتر خلاصوي دغه ستونزه به وي، ځکه نور جهتونه دې ته لمن وایي. ښه خبره دا ده چې دوی د افغانانو د یوې ډلې په حیث د یوه لوري په حیث خپل ځانګړي غوښتنه چلوي، هغه د حکومت سره مطرح کړي او په خپله بین الافغاني تفاهم ته زمینه مساعده شي.
له دې سره داسې راپورونه هم شته چې دا ځل خپل افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو پروسه په مخ وړي او د سولې عالي شورا ته چې په ترکیب او کار یې ډېر انتقادونه شته ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې. نوی افغان حکومت ویلي د سولې خبرو اترو ته اهمیت ورکوي او په دې برخه کې د چین، ترکیه او نورو هغو هیوادونو څخه کومک غوښتی چې کولی شي په پاکستان یا طالبانو فشار راوړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس کونړ ته ورځو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ چې ویل کېږي بهرني جنګیالي هم پکې دي، خو نړۍ جګړې روانې دي. په تیرو څو ورځو کې سیمې ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه هم راپورونه ورکړل شول. ورځو ګورو چې په دانګام ولسوالۍ کې وروستی امنیتي حالت څه ډول دی او هغه پرمختګ چې افغان ځواکونو او د افغانستان حکومت ویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې شوی کوم حال ته رسیدلی. روحلا انوري له سیمې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. انوري صاحب، تازه تازه په دانګام کې څه پیښ شوي؟
تکل صاحب، منګه چې اوس د کونړ والی سره کومې خبرې کولې، هغه وایي چې سهار 10 بجې جنگ شروع شوی و، بیا هغه 2 پورې دوام درلود. اوس خال خال ډزې کېږي او زیاته ډزه نشته دی، او د کسان چې په کورونو کې بند پاتې ولسی خلک، هغه قومي مشرانو او همدارنګه دغلته افغان امنیتي ځواکونو، البته طالبان سره هم دغه کلیوالو خلکو خبرې کړي، هغوی د راوتلو په حال کې دي. یو شمیر کورنۍ والی وایي چې د دانګام لاندېنیو سیمو او همدارنګه اسمار ته را رسېدلي دي، هلته خپلو خپلوانو کره په ځای په ځای شوي دي.
انوري صاحب، وبخښئ، دغه ملکي خلک چې افغان د افغانستان حکومت مخکې ویل چې د هغو د ژغورلو لپاره سیمې ته ځواکونه استولي، بېله کوم جنگ جګړې راوتلي دي او که جګړه پېښه شوې؟
نو د جنگ خو هغه سیمه کې د دغه 2 بجو پورې روانو، اوس جنگ نشته دی. خو سهار چې مونږ د سیمې نه کوم ټلیفونونه راتله او ټول هم دا ویل چې دلته جنگ دی، موږ د طالبانو او د حکومتي ځواکونو په منځ کې راګیر یو، او یو خواته نشو تللی، په کوټو کې راګیر شوي. د کارکوټ نه مونږ ته ټلیفون شوی او اوس والي وایي چې د شینکی او دغه ساونو سیمې چې دي، د دې خلکو د دغه ځایونو نه کډې را روانې دي او تر اوسه پورې 45 کډې راوتلې دي. تکل صاحب،
بله، انوري صاحب، تاسو چې والی سره خبرې وکړې د کونړ له والی سره، هغه څه اټکل کوي چې اوس په داسې یو مبهم حالت نه وروسته به په دانګام ولسوالۍ کې څه پیښ شي؟ وسلوال طالبان هلته د پرمختګ ادعا کوي او افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې ومنله چې پرمختګ هلته په سیمه کې د جګړې په سیمه کې د طالبانو پر ضد ځنډېدلی. په دغه سې یو ابهام کې د راتلونکو لپاره دوی څه نوې خبره لري یا د څه ډول پرمختګ ژمنه کوي نه کوي، او کوي چې همدغه مبهم حالت به بیا هم دوام وکړي؟
والی د همدغې پوښتنې په ځواب کې چې موږ ته نه پوښتنه وکړه چې څه به پیښیږي، هغه وایي چې امنیتي ځواکونه نوی پلان جوړوي تر څو هغه سیمو ته ځان نه ورسوي چې کومې د دوی له ولکې وتلې دي، او هغه پاڅون کوونکي چې لکه سور کمر او نورو ځایونو کې دي، د هغوی سره ځان یو کې، او همدارنګه بنشی چې او سرحدي سیمه ده، هلته یو خواته د پاکستان ملیشې پرتې دي، خواته افغان سرحدي ځواکونه پراته دي، هغه ته ځان ورسوي او خلاصه کی. والی وی چې اوس موږ سره مهمې نقطې چې کومې دانګام دي، د ولسوالۍ شاوخوا سیمې او کارکوټه پورې دا زمونږ په لاس کې دي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. هغوی وایي چې زیاتې سیمې موږ ته نیولې، کوم پرمختګ چې دوی کړی دوی بېرته په شا شوي دي، او زیاتې سیمې مهمې سیمې زمونږ په لاس کې دي.
بله، په سیمه کې ولسی پاتونوال چې د طالبانو په ضد جنگیږي، د هغو له خولې مو څه اورېدلې دي؟ هغو سره مرسته رسېدلې د حکومت له اقداماتو یا له هغه مرستې چې وایي دوی ته یې استولې ده، راضي دي؟
نو تکل صاحب هغه سی بي چې دی کمې چې پاسون تاون کې پکې دی حال تلا مرستن در رسیدلې ځکه موږ مخکینو پروګرامونو کې مو ویل چې لارې بند دي بمونه دي په ځای او د هوا د لارې نه وې سره مرستن شي کېدل فقط کې دي چې هغه سره دغه مرستې چې پاس سرونه د طالبانو مرکزونه وي چې بمبار کړی دي کومې مورچې بمبار کړی دي په هغه به فشار کم شوی وي دغه یو مرستې وی به کنه نور به هیڅ قسم مرسته هغه سره نه شوی خو والی وي چې کومې کورنۍ راوځي هغه وي چې موږ اټکل کړی چې تر دوله سو کورنیو پورې به راوځي خپل کورونه به پریږدي او د هغوی لپاره د مرکزي حکومت نه او د نړیوالو ټولنو نه چې کومې مرستندویه ټولنې دي هغوی باندې غږ وکړه چې زه تر زره د خلکو ته مرستې راورسوي تر څو ژمی دی په هغه سیمه کې واوره مورېږي کونړ یخه منطقه ده سرپانا دا خلک نه لري خوراکي مواد نه لري حتی د خلکو نه ځینې ځایونو کې جامې هم پاتې شوي دي یو د تن په جامو کې راغلی دي هغه وویل چې بوټان ماشومان نه لري چپلۍ چې شی نه لري همداسې کمی او چې راوتلی د کور نه په منډه راوتلی دی او هر څه ته نه پاتې دي یعنې دا خلک ډېر زیات ضرورت لري هرې مرستې ته ضرورت لري تکل صاحب
ډېر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې د ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د جنگ جګړو د وروستي حال جزئیات راکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم په خپل اس ام اس کې لیکلي د جګړې پر مهال باید دواړه خواوې د عامو خلکو د ژوند ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. رحیم الله مقدس د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکلي، افغان حکومت د دانګام ولسوالۍ په جګړه کې د ولسی خلکو سره پوره همکاري نه کوي. نصر احمد شریف د کندهار ولایت د حاجی عزیز کلی څخه په خپل اس ام اس کې لیکي، موږ ټول افغانان د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ له خلکو سره مرستې ته چمتو یو او حکومت هم باید ورته اقدام وکړي. مجیب الله اسحاق زئی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه لیکي چې په سنگین ولسوالۍ کې هر ورځ جنگ وي، دا جنگ به تر څو پورې دوام لري. د لیکي چې زمونږ د افغانستان له مشرانو څخه دا هیله ده چې نور نو د جنگ د لارې نه بلکې د خبرو له لارې په افغانستان کې سوله راولي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له 2014 میلادي کال وروسته به امریکایي ځواکونه د افغان چارواکو په غوښتنه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. د دې وزارت چارواکي د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی موافقو ته په اشاره سره وایي چې امریکا له 2014 کال وروسته نشي کولای په خپل سر پوځي عملیات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له 2014 کال وروسته به د هغو افغان طالبانو د وژنې حادثه ونه کړي چې دوی ته مستقیم خطر نه متوجه کوي. په دې اړه نور حل له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي له 2014 میلادي کال وروسته به امریکا په افغانستان کې ټول هغه وسلوال په نخښه کوي چې افغانستان او متحدینو ته یې امنیتي ګواښ رامنځته کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل له 2014 میلادي کال وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سری عملیات نسی کولای. ښاغلي وزیري زیاته کړه د افغان ځواکونو په غوښتنه امریکایي سرتیری په جګړه کې برخه اخیستلای شي.
2014 کال نو وروسته بهرانيان عملیات نه کوي، مونږ عملیات کوو. نو معنا دا ده چې د 2014 کال نو وروسته په بهرانيان کې په افغانستان کې هغه محدود قطاعت دلته هم وی کچېری مونږ ترې نه وغواړو نو هغه به زموږ سره مرسته کوي. نور د هغه حد معلوم دی.
د دفاع وزارت په داسې حال کې د غسرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي چې یوازې هغه طالبان به په نخښه کوي چې دوی او افغان ځواکونو ته ګواښ وي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي ویلي کچېرې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم دوی ته ګواښ پیښ نه کړي نو دوی یې هدف نه ګرځوي. جان کیربي ویلي طالبان په دو برخو ویشل شوي چې جنګي او غیر جنګي ډلې دي. د ویل هغوی چې پر موږ حمله کوي موږ به یې هم نه پرېږدو، خو هغوی چې جنگ نه کوي موږ هم ورسره کار نه لرو. تر دې مخکې نورو امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدونکي امریکایي پوځان به پر هغو وسلوالو طالبانو هم حمله کوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کوي. په ورته وخت کې بیا په ولسي جرګه کې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي امریکا د افغان ولس ګټو ته ژمنه نه ده. دوی وایي امریکا په افغانستان کې هغه اهداف چې غوښتل یې ترلاسه کړي دي. د دې کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځی وایي امریکا باید ټول هغه وسلوال بې توپیره په نښه کړي چې د افغان حکومت پر وړاندې امنیتي ستونزې جوړوي.
چې د خپل شخصي ګټې وې راغلی و درته ټول نړیوالو ته ویل چې هله چې مونږ ټولو ته خطر ده د افغانستان نه او د افغانستان خلکو ته هم خطر ده. تروریزم ده او قاعده ده او طالبان دي او ملا عمر ده. دا اوس چې د ده خپل شخصي ګټې په کې نه شته او دوی داسې اظهارات ورکوي وایي چې دا د مونږ ته خطر نه ده. دا معنا چې دوی د مونږ بیا دوستان نه دي، ستراتیژیک پارټنران هم نه دي. د مونږ سره اول نه دوه مخی سیاست کوو، اوس هم دوه مخی سیاست.
امریکا غواړي چې په افغانستان کې لس زره اته سوه پوځیان پریدی څو افغان امنیتی ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې امریکا باید له افغانستان سره د امنیتی او دفاعي سند په اساس خپل مسولیت ادا کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه جاناقه الکوزي ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ارکیوی باوري سرچینه چې نه غوښتل نومي پټاګه شي آزاد راډیو ته ویل د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس ترمنځ د کورنیو چارو وزارت لپاره د دوه پیشنهاد شو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر سر د اختلافاتو له امله د کابینې زنګ اعلان شول زنیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 500 بهرینانو په ګډون 906 د شتنه تروریستان نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به امریکا په افغانستان کې ټول هغه وسلوال په نښه کوي چې افغانستان او متحدینو ته امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان د سلګونو کسانو د اعدام پلان د ژورې خواشینۍ مسله ده او دا کار له شخړو څخه د ملکیانو په ساتنه کې هیڅ ګټه نه کوي. د استرالیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د سیډنی ښار په یو رستورانت کې د تیرې اونۍ محاصرې وروسته تروریستي مکالمې زیاتې شوې دي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان وایي د عراق د یزیدي قوم خزی او نجونی د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د جنسي تیریو او نورو شخړو په ګډون له وحشتناک چلن سره مخامخ شوي دي. د خزی او نجونی په تیروړو کې د جنسي کنیزو په نامه نیول شوي وي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدف خبرداری ورکړ چې په ماسکو باندې د امریکا د کانګرس نوي بندیزونه به اړیکې د څو لسیزو لپاره سړې کړي او په اوکراین انتقاد کړی چې خپل د بې طرفۍ حالت نه ساتي.
زمون غاګل آزادۍ رادیو اوري.
محترم اردوونکو، په مکړې اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په نړیوال بازارونو کې د تیلو د نرخونو په راټیټېدو سره په هیواد په تیر بیا کابل کې د تیلو بیې راټیټې شوې دي. دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په بازارونو کې په تیرو شلو ورځو کې د ډیزل او پټرولو بیې راټیټې شوې او د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې لا هم دغه بیې راټیټې شي. خوخندي وایي سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي په دې هم له سوداګرو سره هم په خبرو بوخت دي چې څنګه کولای شي پر وارداتي تیلو یو نوی نرخ چې هم سوداګرو او هم خلکو ته د منلو وړ وي واضح کړي او په هغه کې به دې ته هم پاملرنه وشي چې څنګه له موټرو او سوداګرو چې تیل واردوي په لارو کې د غیر قانوني اخاذیو مخه ونیسي. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې هر کال له 2 میلیارد څخه د ګمرکونو زیات عواید او د قانونو یو اندازه عواید د زورواکانو لاسته ورځي. دغه ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې حکومت باید د ګمرکونو عواید او مالیې په سمه توګه راټول کړي، خو د مالیې وزارت ویان بیا وایي چې په ګمرکونو کې فساد تر دې اندازه نه دی او د مالیو او عوایدو د سمې راټولونې لپاره هڅې روان دي، ځکه چې د حکومت په سلو کې 40 اوسنی لګښتونه هم له همدې عوایدو تامینېږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني یو لس پوله، یو یورو یو اویا افغاني یو لس پوله، یو پوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني یو 15.5 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني یو 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني یو 70 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمایز چارواکي وایي هغه څلور تاجکستانیان چې دوی وایي د تاجکستان سرحدي پولیس دي وسلوالو مخالفینو تښتولي دي او د هغو د خوشی کېدو په بدل کې له تاجکستان څخه د دوو تاجکستانیانو جنگیالیو خوشی کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د وسلوالو مخالفینو لخوا د تښتول شوو تاجکستاني سرتیرو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې 15 ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ د ځنګلو په سیمه کې د تاجکستان هیواد څلور تنه سرحدي پولیس هغه مهال وتښتول چې تاجک سرتیری د افغانستان خاورې ته د ځنګلونو وښلو لپاره راوختي وو. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز ولایت شمال لوري ته پرته ده، له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري. په دې سرحدي پوله کې د امورود هم تیر شوی او پراخ ځنګلونه هم پکې موجود دي. د امام صاحب الاسوال امان الدین قریشی ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو د دغو څلور تنو تاجک سرتیرو د خوشی کېدو په بدل کې له تاجکستان هیواد څخه د دوه تاجک جنگیالیو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. وسلوالو مخالفینو د افغانستان په خاورې کې د تاجکستان څلور تنه سرحدي پولیس ژوندي نیولی دي، خو موږ ډېرې هڅې وکړې، تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د دغو تاجک سرحدي پولیسو د خوشی کېدو په بدل کې د امنیتي ارګانونو د کشفي معلوماتو له مخې طالبانو د دوه تاجکستانیو جنګیالیو د خوشی کېدو غوښتنه له تاجکستان هیواد څخه کړې ده. قریشی وایي دغه دوه تاجک جنگیالي چې وسلوال مخالفینې د څلور تنو تاجک سرحدي پولیسو د خوشی کېدو په بدل کې له تاجکستان هیواد څخه غواړي، هغه د مین جوړولو انجینران دي. د هغه په وینا چې دا مهال یو زیات شمیر وسلوال مخالفین په دې ولسوالۍ کې حضور لري چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي. په همدې حال کې د امام صاحب د امنیت قمندان امان الله ابراهیمی وایي چې اوس مهال څه باندې 400 وسلوال مخالفین په دې ولسوالۍ کې شتدي، چې ترڅنګ یې یو شمیر ازبکستاني او تاجکستاني جنگیالي هم موجود دي. د وسلوالو مخالفینو شمیر څه باندې 400 نفرو ته رسیږي، چې یو شمیر تاجکستاني او ازبکستاني جنگیالي هم ورسره شته دي، چې د اق مسجد کلبات او د اق مسجد د ځنګلونو په سیمو کې وسلوالو مخالفین اوسیږي. څو میاشتې وړاندې هلته سرحدي پوستې وې، خو اوس مهال د افغان سرحدي ځواکونو پوستې هلته نشته دي. ابراهیمی همداراز وویل د دې ولسوالۍ د کلبات، اق مسجد، همدارنګه د اق مسجد د ځنګلونو سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکې کې دي، چې په دغو یادو شوو سیمو کې دا مهال د افغان سرحدي ځواکونو پوستې نشته دي، چې له امله یې وسلوالو مخالفینو د افغانستان په سرحدي ځنګلونو کې خپل پټنځایونه جوړ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
د تاجکستان د سرحدي ګارد د ځواکونو مرستیال قومندان محمد جعفروف د ازادۍ راډیو له تاجکی څنګه سره خبرو کې ویلي چې تښتول شوي کسان د سرحدي ځواکونو سرتیری نه دي. له دې سره قدرمن اوریدونکو، د خبرونه وروستیو شوې بوته ورسیده چې تاسو ته د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه پکې خبرو کور کلای او د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې اوري چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د بلک بیلټ په څلورم دور سیالیو کې د سرو زرو او سپینو زرو څو میډالونه وګټل او اتلولي خپل کړه. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره مرکه درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. افغان ټیم د بلک بیلټ سلورم دور نړیوالو تکواندو سیالیو اتلولي خپل کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم په دې لوبو کې د نقره او برونزو ترڅنګ د سرو زرو یو لس میډالونه وګټل. دا نړیوالې لوبي چې د 15 هیوادونو ترمنځ وشوي، هند یې کوربتوب کاو او افغانستان هم شاوخوا اتیا لوبغاړو په ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او نجونو برخو کې د مبارزې او فورم لوبي پکې وکړي. په کابل کې د بیډمنټن لوبو په نتیجه کې د ماشومانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو څلور ټیمونه جوړ شو. په کابل کې د بیډمنټن د لوبو مشره مسوده ارزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د بیډمنټن سیالیو د ملي ټیم په برخه کې شکیب او اقبال د اتلولي کپونه وګټل او دغه ټیم ته 15 تنه لوبغاړي وټاکل شول. د ماشومانو، تنکۍ ځوانانو او ځوانانو د ټیمونو لپاره 11 تنه لوبغاړي انتخاب شول. میرمن ارزو ویل په دې لوبو کې ګټونکو دوه لوبغاړو ته کپونه، تصدیقنامې او سپورتي جامې هم ورکړل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د معلولینو د کرکټ ملي ټیم یې جوړ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د معلولو کرکټرانو لوبډلې ته یې 19 تنه لوبغاړي د 5 زونونو له ټیمو څخه د 150 لوبغاړو ترمنځ انتخاب کړل. ښاغلي هوتک زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د بهرنیو هیوادونو ته د دغو لوبغاړو د سفر زمینه برابره کړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. راو شو د خپل پروګرام د لمړی مطلب په لور. افغان تکواندو لوبغاړو په هند کې نړیوالې سیالۍ فتح کړې. د بلک بیلټ په نوم د نړیوالو سیالیو په څلورم دور کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د 15 هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر طلا، نقره او برونز میډالونه وګټل. د ډاپم کړې یو راپور ته ورسلهغه چې د تکواندو فدراسیون لپاره نوې اداري پلاوی وټاکل شو. افغان لوبغاړو په لومړني نړیوال تورنمنت کې په لزګونه میډالونه وګټل. افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي رډیو ته ویل د بلک بیلټ څلورم دور سیالیو کې دوه اوی افغان لوبغاړو برخه واخیسته چې ټولو یې لزانه ډیره زیاته ورته و خوده.
د تکواندو تور کمربند لوبي دی چې دا څلورم واره د تدیم لوبو کې افغانستان دوه اوی کسان د تنکیز ځوانانو ځوانانو او ماشومانو گدیم کرده چه پتسو بخش که ده کیروگی ده پومساده او سلف دفنس ده مون ده غدره والا تیمونه
خغلی تاریخ په خبره. په دې سلیو کې په لزګونه میډالونه افغان لوبغاړو په غاړه کړل. په دې سلیو کې سید مسعود کریمی په 80 کیلو وزن کې درې لوبغاړي مات کړل او د سرو میډالې وګاټه. نجیب عمری هم درې لوبغاړي مات کړل او په 40 کیلو وزن کې لومړی شو. فیض احمد فیضی په 35 کیلو وزن کې درې لوبغاړي لمخې لري کړل او د سرو زرو میډالې په غاړه کړ. کاظم احساس په 45 کیلو، سهراب یحیی هم په 45 کیلو کې د سرو میډالونه وګټل. په تنکې ځوانانو کې هم افغان لوبغاړو بهرنی لوبغاړي مات کړل. محمد شریف په 80 کیلو وزن کې د سرو میډال وګاټه. احمد الله یوسفی په 80 کیلو وزن کې، احمد بلال په 95 کیلو او مهدی رحمتي هم په 150 کیلو وزن کې اتلولي خپل کړه. خزینه تکواندو لوبغاړي هم لچا کمې نوي او وتونې دي درې د سرو زر میډالونه وګټي. روهینا نجرابي د 50 کیلو وزن اتل شو. اتمنا فروتن هم په 95 کیلو وزن کې د درې سیالانو په ماتولو سره اتلولي خپل کړه. د پومسیا د فورم د اجرا لپاره هم د سرو یو میډال فرشته حسیني وګاټه. د تکواندو فدراسیون وایي هیله مندشت چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ په لسو غوره هیوادونو کې حساب شي. افغانستان له 2008 او 2012 کلونو وروسته د تکواندو په نړیوال جدول کې اووم مقام درلود. د ملي ټیم روزونکي هیله وښوده چې د هند په څیر له نړیوالو سیالیو ورته لاسته راوړنو ته په کتو افغانستان یو ځل بیا خپل اصلي ځای پیدا کړي.
امیدوار یو چې دغه ګام را تعقیب شي او ان شاء الله چې افغانستان لکه 15 کال مخکې چې دغه ټیم چې د تکواندو فدراسیون رهبری د دوی په لاس کې وو افغانستان کې تا د اولمپیک مدال راتر لاس کړ. همدغه تیم ان شاء الله چې په یو لور روحیه ان شاء الله بیا دوباره دغه رهبری خپل لاس کې نیولې ده. البته موږ امیدوار یو چې په راتلونکو مسابقو کې ان شاء الله چې افغانستان ته ښه راوړنه ولرو.
په هند کې څلورم دور نړیوال سیالۍ د 15 هیوادونو ترمنځ د شنبه او یک شنبه پر ورځو وشو چې افغانستان یې اتلولي وګټله. افغانستان وروسته له هغه د دې لاسته راوړنې څښتن شو چې د تکواندو فدراسیون د مشرتابه ترمنځ اختلافونو د افغانستان د تکواندو نړیوال ځای له اووم مقام نه یو سلو وات یم ته کښته کړ. د تکواندو فدراسیون ویل دی وروسته به د تکواندو په لیګ سیالیو کار وشي او د اولمپیکي لوبو لپاره هم تر خپلې وسې هڅه کېږي چې له افغانستان نه یو ښه استازیتوب وشي. و موریدل چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د بلک بیلټ په نوم څلورم دور نړیوال سیالۍ چې په هند کې وشوې د 15 هیوادونو ترمنځ وګټلې. اوس به هم راشو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکیت. فضلی صاحب محترم، که لطف کوي وایي چې د 2015 کال نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډله اوس وخت په څه حالت کې ده، څنګه تیاری ورته نیسي او څومره تیاره ده؟
واقعاً چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله 2015 کال یو ډیر ښه کال دی زموږ لپاره، یعنی د ټولو افغانانو دا یو امید و چې د افغانستان ملي لوبډله بل اخر خپل اهداف ته ورسېدل، یعنی په نړیوال جام کې دان لپاره ځای پیدا کړي چې په غو لوبو کې به لوبیږي. زموږ لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره دا یو غټ چیلنج دی، ځکه موږ د نړۍ د هغه قوي هیوادونو سره مخامخ کیږو لکه استرالیا او نیوزیلینډ او سرنلکا بنګلادیش، دغه هیوادونو سره. نو دغه نه مخکې چې موږ نړیوال جام ته سفر وکړو، یو ځل بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ په دغه اداره کې چې تغیرات راغلي دي، کم نوي دوستان چې راغلي دي، دغه سره په ګډه یو قوي پلان ونیسو چې امارات ته د افغانستان ملي لوبډله یو ځل بیا هم ځپه در روانه میاشت کې. نو خدای دې وکړي چې د دې ځل زموږ د لوبډلې آمدګي څلور شوبو کې چې هغه فیلډینګ دی بالینګ دی اور سره بیټینګ دی سلرم فټنس دی فزیکی نو د دې د فار به انشاء الله لازم تدابیر نیسو ځکه د افغان ولسمشر هم چې کله په اداره کې تغیرات راو ساغه د دې د فار چې د 2015 کال نړیوال جام چې د سره کې چې داغه د فار یو شامرګي ول
ولسمشر خټینګار کړی چې باید جدي تغیرات راسي او د تبدیلی او د تغیرات هم دا اصلي هدف چې باید په کار کې خواله راسي ستاسو په نظر ستاسو د کار په وړاندې څه خند موجود دی او دا خند به څومره وخت کې هوار شي
الحمدلله کوم اداره کې چې کوم دوستان راغلي دا ټول هغه دوستان دي چې د کرکټ سره نږدې پاتې شوی دي کوم داسې څوک نه دی راغلي چې هغه د کرکټ په اداره کې یعنی بلد نه وي یا کرکټ سره کار نه دی کړی خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغان ولسمشر چې چاته دند سپاري نو هغه ته به برته جواب دی می نو داسې خاص ستونزه زموږ په وړاندې نه لکه مخکې چې ما وویل موږ د پاره یو غړ چیلنج همدا د نړیوال جام د لپاره څنګه ټیم تیار سي او په کوم مورال ولاړ سي ان شاء الله ولایز د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش همداسي اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی او سره عالم صاحب تاسو ته معلوم دی تاج ملک عالم چې ډیر وخت افغانستان د کرکټ سره پاتې شوی دی په مجموع کې مونږ مرسته یو نو کوشش وکړو چې څومره مسلکی او تخنیکی لوبډله د نړیوال جام د لپاره تیار سي چې بل اخره د ستور دومره وي چې د افغانستان ټول ملت د دې خو موږ هم دا ونه کوچ موږ نړیوال جام ګټو د اکل چې دومره وکړو چې هغه پول ممبر سره یو داسې دلچسپ لوب وکړو چې هم یو ادوال کانی وي او هم د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو شو دستاور دی موږ د لپاره غټ ټارګټ دی چې موږ په 2014 14 کې دایمي غړی توپ د بین الملی شورا د کرکټ څنګه ترلاسه کو
افغان لوبډله اوس وخت په کوم ځای کې ده په دغه نږدې ورځو کې به چیرته روانه وي کیمبر لګوي نه به لګوي او د دې لپاره چې نور هم نړیوال جام ته خپل ورستۍ ټیم افغان کرکټ بورډ انتخاب کړي د دې لپاره څه کار روان دی
بالکل تاسو معلومه ده چې ان شاء الله یو دیش کسیز لوبډله به امارات ته ځي متحده امارات ته به ځي او دوی سره په دغه ورځو کې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي ایا ایچ پی پی منیجر په دې لګیا دي چې لوبډله سره غونډه کی او امارات ته به سفر کوي په ویزو پروسس باندې اخته دي یو ځل به بیا ځي امارات ته تلته به څلور سیالۍ د سره کوي نو تیر ورځ مې یو بل ښه خبر درلاسه کړ چې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی په ملیشیا کې دی دامل چلته د نیپال کرکټ ټیم سره هم خبرې کړې ان شاء الله پر روان کال کې به د نیپال ملي لوبډله ان شاء الله ولایز ک وضعیت برابر افغانستان ته راځي ځکه چې هغه ټی 20 یا شل اوریزو انټرنیشنل سټیټس یا صلاحیت دی لري چې موږ سره لوبي وکړي
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو ستړي مشي ولزنی کورنۍ ماشومان لوبته نه پریږدي
زه لا وی وختم هغه لا وی خراب شوید اڅشته
لوبي د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلې شي
په ترکیه کې په نورو هوادو کې په ډېر سړنې وسولې چې ته خاطو ست چې خاوري په خاورو کې لوبي په ټوله کې لوبي د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري
نن له دې موضوع سره تمثيلي ټوټام چمتو شوې لمه فرشتي مرسل سر بوسي درنو اوردونکو ارو په هان وای چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټور لار لوبي دي لوبي د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي کله چې ماشوم له زهني پلوه خوښ او آرام وي له جسمي اړخه هم ښه وده کوي که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمې دي خو بیا هم که کورنۍ وغواړي ترې وه د خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي هم کله وایي چې ځان او کلی چټلوي کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي د کونر اوسیدونکو پښتنه د څوک د چې په ماشوم توپ کې له لوبونه منه شوی و.
ما زیاتره کوشمال کې یو رول لرم من یو دوکاله کشر دی ما وقی په لوبه تللی یا به چندرې یو ځای تللی یا به چهارمغز بورد کوم تیغ وخت د خرما زړین دی هغه به مو رخصل سپین کول به مو پاغې به مو لوبه کول یا به مو تشله بورد کوم نو دا لوبه ما ډېر خوښ وی او لوب میکړي مسخین به وغه به چې تاسو باید ویده شئ څه کوي خوب د خنی مغز مو آرام شي ما و چې ولده چې مور مې ویده شوله یا سم لسله به زورو وت ما هغه به ویده نه و پته چې زه په لوبه کوم یا په چندرې کې ومه تشله بورد کوله را بل خی اوسو سپیډ به ولم ورانه هم شو خم خوغي برته ول چې ویده شه ما چې ول چې هغه سر کې خوسته او زر بو وتل بیر لوبه وکولی
دا چې مشمون د لوبه په وخت کې څومره خوښ وي د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږی دی چې د نانځکي لاک سره لوبه کوي
لوبه کومه شپږ خلک یاره امرزه په لناکي وخت باندې سپا په دلخ او هغه ما به وخت ما اندفن مول می اخسم ای که دنایم فیشانو نچورتن اگر مکان از این دوفن اگر نایم خراب شوید اکسشتا خوب دنایم اتا سی فیشانو نلوبی کنه فیشانو نچورتا که اگر
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبونه ویروي د پکتیا اوسیدونکو مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري
پرون همې وخته په لاره باندې چې زه تېرېدم د خیراتګر خوا ته چې یو ماشوم ناست و دغه خپل لمسي ته ویل چې دغه دی دغه لوبه ډېرې کړې دي شوخي کړې ده ځکه اوس دلته ناست دی د سړي تښتولی دی ما خور ته وویل مل داسې ما ورته وایه ذهن مه خرابه او پرېږده چې لوبه وکړي وایي نه خو شوخي کوي مل دوی په شوخي باندې مه ویروي د زړه شوخي ته اوس کېږي لوبو ته کېږي
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي د کابل اوسیدونکي میرمن فضلي وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي نه دا چې هغه لوبونه وویرول شي
که دوی باندې وزي یوه لوبه ترسره کوي هغه جامې ککړېږي یا ناپاکې کېږي نو دوی خپل ماشومان وهي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیر مونه واوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نږدي هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه دغه ښه کار نه دی نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه یوازې وهل کېږي او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي لوبې ترسره کړي ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي
وګما چې مور د وای د خپل له ماشومان سره په لوبو کې برخه اخلي ځکه پویږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښه اغېز کوي
زه خپل چې د دې سره کار کوم کله کله مثلا یو خود لوبو ځای چې جوړ کړی دی هغه دی بل علیحدہ د دې لپاره مثلا موبایل چې پاغي کې مې بعضې د هغه سي گیمونه چې تعلیمي گیمونه یي چې هغه نه دی شی زکولم شي او د دې ساتم تیریږي او زه نه هم رشت کوي هغه سي گیمونه دی ته زه خپل ورسره کینه مغه کوم کتابونه دی ورته د قصې کوم ورته البته هغه قصې کوم چې دی نه یو زکی د خجنې مثلا د خراب جنې خجنې کوم صفاتونه لري خراب جنې کوم صفاتونه لري خالق به سره قمی څنګه دغه قصې کوم ورته هم قصه کیږي هم د دې ساتریږي هم یو شی زکی دي نه
کچری موک دیار کار لپاره مهال ویش ولرو نو هم باید ماشمان او هم د لویانو ژوند په سمته مخکې لړ شي د وردګ اوسنکه زیرمل وای چې د دوی په کور کې د ماشمان د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي
تقسیم اوقات په کار دی باید دوی په غوړ درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبي کوي خو متاسفانه د موږ تاسو چاپیریال ته چې ګورو د لوبو لپاره مساعد نه دی په سر د دوه مشکلاتم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپل لوبي وکړي د لوبو وخت ورته تعیین کړو ګاز یا ټال خوري بایسکلونه د سپورتي د غن استفاده کوي داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړی په موږ باندې کله فوټبال کې کله والیبال کې ماشومان سره اخته دي او دا د موږ ګاونډیان هم راځي اکثریت د موږ د ماشومان سره د موږ په داخل دی اویلی کې لوبې کوي د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته پرېښودلم په خپل وخت درس ته خو کله به چې د لوبو نه راوګرځولم کومه وخت داسې ډېر ندرتن ویلی شم خو په ما به ډېره سخته تمامېد
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وایي وای کله چې ماشوم نو ډیره خوښیدل چې ټول ورځ لوبي وکړي خو کورنۍ له لوبو سره لیک لوسته هم بچاوه.
مطالعه ریسرچ تر سره شوی وي هغه ماشومان خصوصا گیم وای یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل دی هغه ذهن چې دی تقریبا د 50% پورې دی زیات نظر هغه ماشومان د چې یو مدام مطالعه کوي دی هغه ذهن زیات انکشاف کړی دی. زمونږ په هغه کې چې دی چون هغه ولسوالۍ کې زیاتره چې دی پوخه خو والیبال ډیر زیات کېدلو والیبال به ډیر هغه کېدلو اوس په دغه اوسني وخت کې کرکټ ډیر زیات کېږي نورې مثلا مونږ ته خوشحالي وي هغه لوبې پکې هغه کېږي ډای پکې هغه کېږي دا زیاتره ماشومان دا لوبې کوي. زما خپله چې ډیر زیات مینهوال دی هغه په هغه وخت کې والیبالو نو والیبالو ما ډیر زیات کولو په کومه ورځ باندې چې په مثلا په هغه کلي کې یا داسې ټورنمنټ شولو دی والیبال بیا به زه مکتب ته نه تللو نو زما پلار به ورته ویلي چې تاسو خپل تعلیم باید وکړئ. بیا به چې کله مونږ به پرېنښودلو بیا به ډیر چکرخونه وو خو چې زه اوس وګورم یعنی زمونږ هغه پلار چې و په حقه وو ځکه مونږ که چېرته داسې پرېښی و هره ورځ مونږ لوبو ته لاړ بیا هره ورځ نو زمونږ آینده داسې نه جوړېدله. زما هغه خپل هم صنفیان چې وګورم هغه خپل کلیوال چې وګورم چې هغه به دائما لوبو ته تلله نن ګورم هغه اکثره بې سواده دي نن چې هغه کښېني نو هغه داسې فکر کوي چې کاشکې مونږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې مونږ ته د مهالوېش سره سم مونږ یې رهنمایي کړې وله خویندې راته کړې وې.
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دي.
وای چې یو پوهان و یو پروفیسور په یو پوهنتون کې درس ورکاوه بیا به ډېر سپین ږیری و دی په کله چې کلي ته وړې ته راته د کوڅې په خوله کې به له ماشومانو سره مردکي کول کله چې په دې باندې تحقیقات وسول څېړنې وسولې وروسته له څېړنو د ارواپوهانو له څېړنو دا ثابته سوه چې دی په وړکتوب کې مور او پلار نه و پرېښی چې لوبې وکړي. د ده خلا هغه کمبود هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه دې ته اړ باسي چې اوس چې لوی دی لوبې وکړي. وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومانو لوبې کولې او خاورې بدولې وایي او صابر هغه د ماشومانو ته وټلې چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي وایي پیغمبر علیه السلام پرې راګټ څه په دې مجلس وتلې چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي خاورې د ماشومانو د سر یا د بېصلاح د لوبو جای ده. اوس په ترکیه کې ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسوې چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
قدر من اوریدونکو اوس تمثیلی ټوټه اورو. په تمثیلی ټوټه کې د یو کسانو په اړه خبرې شوې چې په خپل سر نورو ته لارښوونه کوي چې کومه دوا د کومې ناروغۍ لپاره وخوري.
خورې ټوخی نه ده خسوی
وای خورې دومره دوا مې واخیستې هېڅ خسوې نه یم تر
هغه پیشو چاپې ګولۍ سمې درته ویل هغه دې واخیستې
کومې هغه خړې خړې
وو
شین پوخی سی وو
نه شین پوخ سی وو هغه خو دې نه پوهېږم هغه به دې څه دې پاره وي هغه سور پوخ سی وو پیشې پې چاپ ده
خو هماغه راته راوړې کنه خړې خړې دي
خیانه سوې
نه دغه څو ورځې کېږي چې خورمې
خورې دا سره دې ولېګه هغه شوشونه سپېچاپ دې هغه شربت دې در سره اوړي
دې چی چاپ
هغه شوشونه نه دې دې خواته وې خواته پېچاپ دې
خیا په سر یې اکسونه دې
او د سي دې کوي سي ټکو پاتره بس
وې خورې کاش کې مخ کې درته یې لوي اوس په واخ خبره ما یې کړم دخلې
خزي کده ما منی و ما نه خانه خلاصه کا
وی سړیا رښتیا وایې
خو دې رښتیا وایم
چیرته به نو خلاصه کم
دا غسی ما ویلې دې باور وکړه ته خو کده چې نقصې خلکو ته وخی لکه دې ته چې ډیر بمړه کې
خدای دې نه کوي سړیا ولې به مړه کوم
خزي ته دا ماته وایې چې دغه تبابت ته چیرته لوستلې
سړیا خلک وایي وای سر څه کوي سر گذشته ورسه ما خو دا وېختان مرته نه دسپین کړی
زه نه وایم وېختان مرته نه دسپین کړی خو ته د ډاکټر کار نشې کولای
دا نو څه خبره ده وسړې ابل اور د ګلبیبین ګور نه جوړه وا په ټولو ډاکټرانو یې ګرځولې و جوړه نسو زه چې لاړم په جیب کې می دوه ګولې وې هغه می ورکه ګول غوندې جوړه سو
او خزه دا د تا خپل نظر دی هغه به ولې و روختون ته هغه ته سیروم کړي وو پیچکاری ورته کړي وي دوای ور کړي وا هغه هغه دواګانو خکړه نه دی ته دوه ګولې
سړیا تر اوسه چې می چاته دوا ورخولې ده خو هیڅ شکایت نه ده کړی
خزه یو ورځ نه یو ورځ به ته ما په غمړی په خپل سر د کلی خزو ته ګولې ورخې او غوی خوري که خدای نه کومه و مړه شو یا سخت مریض کړه حساسیت ور سره وکې بیا بنو د ما گریوان یو د کلیوالو لاس
خبرې کوي خوري تا ته چې می دوا درخولې ده تا باندې بد تاثیر کړی
وی زنده دی خوری لک خو خاصم خو رور میم رختی آوی
گورا خوری لک بخشوی وی نویم چه نبوی خشوی خو هر سره پوش خپل مسئله کی
رختی آوی خوری روسته دین هر چه تا دوا پا خپل سر مور کوا
خوری اغای لاسه کوی اورندار میمون کرا را گلی و دا پاسه دا خپل نقصه ور تر واقصه چه دا واقلا دا دوا اخرا زور سر جوره شم تم ور سر جوری گی خا دیغی مریضی او گره و دیدی او گره
و خوری رختی آوی بیاغا نالوست خزا و که چی رغای عملی کری و اغا دوای خیستی و خطبا کری دی و
نو دیکی دی ما چو گناه دا دی کلی طولی خزی ما ترازی چی دا جای میخویی گی دیجی تا چی شای خدد
که تا زن مشره مشره نکه ولی دی کلی خزو تا دی دوا نخوده لی ولی برات لی در تا ما تا ولی چوگ نرازی زکه زور تا دوا نخیم زما کار نده
سره یا یاو داکتر دا اغا ملسوالی که ترغجه چی مری زور ولی اغا خو مرکی گی دیگه نخو خدا چی ما تیرا ولی
و خزی ما کوا داغ خبری ما در تا ولی سباب پلوی غم که کرون ده تا دلاسا هر چوک چی مریضی و آقا کلینیک آقا داکتر ستای پیچه
رو را خیر روسی دی ما خود غوگون اخلاص کرد تروس خو میدی پی خلوی کول خووز حتی داغ نور خلق کتا وایم سدی دی دوا و نخلیت
وای چی مریضی شوی حال در داکتر ده کلینیک ده لار شی دوا و اخلی
ام داغ اسی کوم
ای خیر روسی ایلا چی وست بویا شوی
وست نخوشحال اسوی
او وست خوشحال شم خزی
خیر روسی رو را.